یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزیم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خره غلاست وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د ننګرهار په زندان باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډلې زبریت په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرک شوي دي اوس د دې زندان بندیان کابل ته انتقالیږي د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم په دغه پروګرام کې په همدې مورد باندې خبري کوو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګي په اړه د دوه سیمایزو او نړیوالو غونډو کوربه دی. د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه پرانستل سو. یو پټ راپور وایي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی. سلامونه د خبرونو تفصیل. کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګي په اړه د دوه سیمایزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی. یو غونډه چې د سیمایزو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي پر دوه بجو پیلېږي او دویمه هغه چې د نورو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې برخه لري پر څلور بجو پیلېږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
شاوخوا تلویختو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازی به په دې دواړو غونډو کې ګډون کوي. د اجنډا عمده موضوع به د آینده لوی مشورتي جرګې په اړه بحث او تبادل نظر وي.
ولسمشر غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق له مشورتي لوی جرګه پریکړه کوي. افغان چارواکو تر دې دمه د 15000 طالبانو له ډلې 400 نه دي خوشی کړي چې د دوی په وینا دغه بندیان جرمي دوسیې لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالي او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه سوه. د کندهار د ولی ویان بهیر احمد احمدی ازادي رادیو ته ویل چې دا نو د وسل لپاره لاره یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستل سوې.
شاوخوا 9:30 بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرونو پر مخ باندې خلاص شوه چې د ورځې د تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشد تر پر مخ باندې خلاصه وي.
د سپین بولدک چمن لار شاو خوش پر میشتي د دوړو غړو د مسافرو پر مخ تړل سوی او کله نا کله به د 2 ساعتونو لپاره پرانستل سو. د تیرې پنځمه پر ماشام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمن د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سپری سیمه کې ورسته له هغې وسله ول شخړه وسو چې په چمن کې په سلګونو ایثار مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم ورور. دغه جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکی افغانانو وژل سول او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان سول. پاکستاني چارواکو بیا په خپل لوري کې د 15 ملکونو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. بل خو د افغانستان د حکومت هغه هیئت چې په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د ملکي افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف سوی د سیمې د پیښې سیمې ته رسېدلی دی. د هیئت مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي او د دفاع وزارت د غرض د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي غړي دي. د ملي امنیت شورا په یوه بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي چې کندهار ته د پلاوي د سفر موخه د پیښې هر اړخیزه څېړنه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لاره ورسي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني پرون په یو ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي ویلې ده. خبر زیاتوي چې عمران خان په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت کې د پاکستان د ونډې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ ریکو د شکول پر اهمیت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د یو پټ نوی راپور لمخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پیونګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي. د دې راپور لمخې چې د څېړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړې او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي. رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو چې لومړی یې د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی او څېړنې د دې شورا د یوه غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلی او درانه ورشتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونه سخت وځپی. دغه طوفان اوس مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د ختیځو سمندري سواحلو خواته روان دی. د امریکا د هوریکان یا سمندري طوفانونو مرکز پرون د دوړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډیره خلکو ته د سیلی او ورشتونو خبرداری ورکړی دی. د ایسایس طوفان زور د کارابین سمندرګي له ځپلو وروسته راکم سو. دې طوفان په دې سیمه کې دوه تنه مړه کړل او شکیږي چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخوانی وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. د رویټرز خبري اجنس د پرونی راپور په حواله په بریتانیا کې د 2019 میلادي کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبر سیو. د اجنس په حواله د لیام فاکس د ایمیل د حساب حق کېدل او د اسناد لیک کېدل د بریتانیا په سیاستونو کې د روسانو د مشکوکو هڅو یو مستقیمه بیلګه ګڼل کیږي. په بریتانیا کې دوه سرچینو چې له دې موضوع خبر وو ویلي هکران توانیدلی د 2019 میلادي کال د جولای له 12 د اکتوبر 23 د لیام فاکس حساب ته څو واري داخل سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې ورزو ننګرهار ته چارواکي وایي چې د ننګرهار له محبسه د داعش اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډلهیز برید په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرکه دي.
فلحال د 200 نه پورته بندیان موږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
د ننګرهار په محبس باندې وړمه ورځ ډله ییز برید وشو چې څه باندې 15 کسان پکې مړه شوي دي. په دې اړه باندې د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم ځانګړې مرکه لرو. ښاغلی میاخیل د داعش په اړه هم خبرې کوي.
په ننګرهار کې مثال اندیو جغرافیا په لاس کې وه، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو. دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
په نړیوالو موضوعګانو کې هم دا راخیستي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي او خلک نه پوهیږي چې د کرونا ویروس د خپرې شوې وبا په منځ کې څنګه خپل ماشومان بیرته ښوونځیو ته واستوي. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د ننګرهار له محبس څخه باندې 200 بندیان لادرکه دي. دا خبره د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند پرون ازادي رادیو ته کړی ده. د خغلی مومند په خبره چې اوس د هغو کسانو چې ټپیان شوي او د ننګرهار د محبس باندې په وړمې ورځې ډلهیز برید کې وژل شوي دي، د تثبیت هویت کار روان دی او تر هغه وروسته به کار شمیرې له خلکو سره شریکې شي. د ننګرهار د محبس کې څه باندې 1100 بندیان ساتل کېدل چې اوس ویل کېږي پاتې بندیان کابل ته انتقالیږي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د ننګرهار په محبس باندې د برید د پیښې د خبري پوښښ لپاره ننګرهار ته تللی، له هماغه ځای را سره خبرې کوي. زهیرمل صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. اول کې د بندیانو د ورکېدو په مسله راته وغږېږئ او بیا چې څه تازه جزئیات لري مهرباني.
تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د ننګرهار مسؤول چارواکي د وړمې ورځې په پیښه کې د څه باندې 200 بندیانو لادرکه کېدل تاییدوي. د ننګرهار سرپرست والی تمیم معرف مومند پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو د تشخیص او پلټنې په اړه باندې لا تر اوسه هم دوی عملیات روان دي. دوی غواړي سیمه تصفیه کړي او هغه کسان چې لا درک کړي بیرته یې ومومي. ښاغلی عارف ازادي راډیو ته وویل
ول څه ودرې نوی تھانہ موږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 1516 تنه اوس کنټرول لاندې لرو. فلحال د 200 نه پورته بندیان موږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
سرچینی یا یو شمېر نورې سرچینې سره ځای صاحب ازادي راډیو ته وایي چې په لادرکه کسانو کې یو شمېر داعش وسله وال هم شته دی او دوی اوس هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي. سرک ځای صاحب یوه مسله بله هم چې سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي هغه د 1015 کسانو د نیول کېدو په برخه کې د یو شمېر ملکیانو ده. سرچینې وایي چې په نیول شویو کسانو کې چې کله دوی عملیات وکړو وکړل دا وزن اوس ځینې ملکی خلک هم نیول شوي دي چې اوس یې د تشخیص پروسه روانه ده. همدارنګه او هغه کسان چې ملکیه دي بې ګناه دي او د پیښې پر مهال باندې په ښار کې نیول شوي دوی غواړي بیرته دا البته آزاد کړي. د یو شمېر زندانیانو کورنیو سره څنګه ځکه هم خبرې وکولې او ویل چې د دوی زندانیان د پیښې نه وروسته د ننګرهار نه لیږدول شوي دي کابل ته. اما د حکومت رسمي سرچینې په دې برخه کې څه نه وایي او وایي چې د دې موضوع په اړه باندې دوی روښانتیا نشي ورکولای. څنګه ځکه همدارنګه نن سهار زه د ننګرهار د عامي روغتیا روغتون ته ولاړم. هلته مو د چاپیانو تر څنګ د هغه لیست او د کوم کسان چې خپل د اقارب چې البته د بندیان وو هغوی د خپل جسدونو دپاره د لیک دپاره راغلي وو. هلته هم اندېښنه پر ځای وه ځینې یو کسانو نومونه په هغه لیست کې وو چې ګوندې وژل شوي یا ټپیان دي مګر وجود یې نه درلود. ځنې بیا دا چې نمونه وو چې په لیست کې نه وو اما جسدونه او یا هم چاپیان وو. چاپیانو کې یا هم 15 کسان د بندیانو نمونه مشخص لیکل شوی چې دا بندیان باقي نور ټول غریب کار خلک دي او هلته ورسره لیکل شوی وو. د لویو خلکو باندې خراب دا اته یو کورنۍ نه سره ځکه موږ لیدل وکړل چې دا غوی جسد یې بل چا کړل لیکل وو بیا غوی یو بل فامیل ورغلی وو چې دا جسد زموږ دی. دا ستونزه هم پکې د
زایمل تاسو فقط تاسو که د مرګ ژوبلو وروسته شمیره له موږ سره شریک کړئ. بیا بل تاسو نو وروسته ورشو سارګل امیرزی ته چې همدا شیبه د ننګرهار په روختون کې ده. تاسو یوازې که د مرګ ژوبلو شمیره لنډه توګه باندې راتوي بیا به ورشو امیرزی ته.
نو د مرګوب لید کړه شمیره ماغه د سچ حکومتي مسولانو مو سره شریکه 15 وشتنه وي په پیښه کې وژل شو یو له 15 سو زیات
مننه. امید زهیر مالو د ازادي راډیو خبريال د ننګرهار په محبس باندې د ډلیز بریډ د خبري پوښښ لپاره ورغلی او تازه جزئیات دادی چې چارواکي وایي له 200 زیات بندیان لا درک شوي دي. ځینو سرچینو بیا ویلي دي چې د دوی په مینس کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم کسان هم تښتیدلي دي او نور معلومات دادی چې تمد د ننګرهار د محبس زندانیان له ننګرهار کابل ته انتقال شي. د ننګرهار په محبس باندې د لیز بریډ کې 15 کسان چې پکې ملکیان او نظامیان وژل شوي او تر 50 زیات ټپیان دي. ورزو د ننګرهار روغتون ته د ازادي راډیو خبريال سهارګل امیرزای پر روغتون کې د لمکسره خبري کوي دا چې د ټپیان وضعیت څنګه دی لغه به پوښتو. مهرباني.
ډېر زیاته مننه ستنګر صاحب. ځان په خپل وار سلامونه تاسو او درنو ورډونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د دغه برید نه چې روختون ته کوم ټپیان او وژل شوي او یا جسدونه ورنکل شوي وو هغه وسم لا تر ډېره په خپل ځای باندې وو. په ټپیانو کې یوازې شپږ تنه چې وضعیت یې ښه شوی وو بېرته رخصت شوي وو خپلو کورونو ته تللي وو او نور د تلويختونه د تلويخت په شاوخوا کې ټپیان له هم په روغتون کې بستر او وضعیت تر ډیره د روغتي چارواکو او مسؤلونو په خبره شي خبره. نو همدارنګه جسدونه هم چې د تیرې پیښې راغلي وو یو څه کورنۍ په سپارل شي انتقال شي او ډېر کم تعداد کې عمل تلفات وو چې د پیژندلو چارې لا دوام لري او تر پیژندلو وروسته به خپل کورنۍ ته سپارل کېږي. نو په ټول کې وضعیت د ناروغانو د ټپیانو خو مخکله لنزینه مقتل په دې کې ماده صاحب کسان هم پیدا کړل چې درې دیوی کورنۍ ماشومان چې یوې ژوند له لاسه ورکړی وو او دوله په بستر باندې پراته وو دوی په ښار کې کباړ راټوله وو د سړک او کوڅو په منځونو کې د پلورا او کورته به ماخام لپاره یو ډوډۍ یا یو کپ کوزی پیدا کوله. د دوی د پلار او دغه ماشومانو سره مې خبرې کړې دي پروفایل کړې دي. دغه ماشوم ویل چې دغه دواړه ورونه چې یوې پکې د ترور زوی وو درې کسه وو د ماخام لپاره کوم چا د قربانۍ غوښه هم ورکړې وه یو څه کباړ هم کړی وو بیرته ستنېدو کور ته تللی چې په 14 ور برابر شو او په 14 کې چکلا دوی بیا ټپیان شول روغتون ته انتقال شول او
مننه کوم د ازادي راډیو خبريال سهار ګل امیرزه او د ننګرهار له روختونې لمر سره خبري کولی وی ویل چې حالت اوس سباند څلوېخ کسان په روختون کې بستر دي شپه کسان چې وضعیت خو رخصت شوی دي له روختونه او وی ویل چې د اوسنیو ټپیانو وضعیت د ډاډوار دی د ننګرهار په محبس باندې د ډله ایز برید مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه په ننګرهار کې وخت ډیره فعاله وه. په دې مورد باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی میاخیل وای چې په حقیقت کې د دغې ډلې لپاره لویه ماته په ننګرهار کې وه، خو دغه ډله لا هم د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو توان لري. په دې اړه د ښاغلي میاخیل سره مرکه.
لوی ترستي صاحب هلته تشریف وړی وو او زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه هلته موجود وو او کمانډوي قواوې هم هلته لاړې او دا چې هغه شاوخوا کې ملکیان اوسېدل نو عملیات لږ په احتیاط باندې مخکې ته لاړو او بالاخره موافقانه ختم شول او تورستان چې کومه والته وو هغه له منځه لاړو. البته داسې پیښې چې پیښېږي ځکه چې پنځه لس کسه تورستان کولی شي چې یو پلان ترتیب کړي او هغه عملي کړي، اما بیا هم تاسې ګورئ چې د داعش ډلې مهم کسان ربشانه لکه اسلام فاروقی او نور په ننګرهار په قندهار او پروان د سیمو کې ونیول شول. نو خبره دا ده چې هغه جغرافیه چې کوم داعش په لاس کې درلودله په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې هغه جغرافیه اوس دی ونه لري، د دې هغه مرکزي حلقې هغه له منځه تللي دي او هم توریستي دغه قابلیت لري. حتی چې زه په ننګرهار کې هم یعنی موږ په لسګونو توریستي عملې چې هغه موټر بم وې که هغه واسکټونه وو ځانمرګي کسان وو دا ونیول شول او خرسا شول. یعنی زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه یعنی هره ورځ د یو لوی جنګ سره مخامخ دی او هغه مختلف آباد لري په هغې باندې دلته د پاسونه کومر خو لاسته راوړنې هم زیاتې لري، اما بیا داسې یو پېښه نیمه هم کېږي. نو دې کې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو ته هم اړینه نه ده چې د جنګ تکتیک ته تغییر ورکړي او تغییر
ورکړي. بخښنه سره د پوخا هم د افغانستان د دفاع وزارت سره چې کمی خبري شوې دي یا تا د اختر په دریم ورځ باندې چې موږ د اسدالله ورغزی تر وژنې وروسته د دفاع وزارت سره خبري وکړي، نو د حکومت په ټوله کې دا وینا ده چې داعش ډلې ماته خوړلې په افغانستان کې، نو یو ډله چې ماته خوري فکر کوي چې دومره یو لوی تروریستي برید تر سره کولای شي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم واړوي، آیا فکر نه کوي چې د خډلې ماته نه خوړلې او لا ډېری مبارزې تر دوی په وړاندې اړتیا ده؟
ما خو تاسو ویل چې ګوره په ننګرهار کې مثال ان دې یو جغرافیا په لاس کې وو، ولسوالۍ په لاس کې وي، مرکزونه درلودل، د ایس ایس کې یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. دا په حقیقت کې د یو لپاره لویه ماتې ده، اما دا چې هغه سپیکنګ سیل چې ورته وایي یا هغه واله حلقې یعنی پنځه لس کسه تصمیم نیسي، نو دا خو تهدید د منځه تللی نه دی، ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو، مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه دی، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي، دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي. دلته
میاخیل صاحب کله چې لس پنځه لس کسره یو ځای کېږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي، فکر نه کوي چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي؟
دا یو طرف ته که ضعف پوري، بل طرف ته داسې پیښې کېږي. یعنی دا داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ده یا په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي. پنځه کسه یو ځای کېږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي یو تخیل
یو موټر بم عمله کوي یو خار ته موټر بم راوړل کیږي او امنیتی ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دی مخنیوي نشي کولای بلې
ګوره داخل خو په دغه سیمو کې وسی لوشي دی جغرافیه او ته معلومه ده جنگیدل دي نو په دې خطر باندې دا چې لسګونو مخنی ولکي دا هم باید سره هغه ته هم نه کاس ورکړي په دغه نگرحال کې څوم موټر په حمله د منځونی وشي تقریبا د چالتو ما ډیر نه د انتحاري حمله مخه نیول شوی د واسکټونه نیول شوی نفر وسه نیول شوی دي نو زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکړي
د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستيال شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان د داعش اسلامي دولت ډلې په خاصه توګه باندې په ننګرهار کې د دغه ډلې د ورستي ډلې زبریت پاړه باندې ځانګړي مرکه درلوده کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ورسته واوري
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وی
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنس لوی لار له تیرو څو ورځو تړل کېدو وروسته نن پرانستل شو خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستيال یونس مومن نن ازادي رادیو ته ویل چې لا هم د صادراتو او وارداتو پر مخ د لارې بند ده چې لعملې سوداګرو ته ګڼ زیانونه وخت دي
معلومات پر اساس نن د پیدل خلکو پر مخ باندې لارې لاده وجد راو ته پر زموږ صادرات نه د واردات پرانځي ته نه د صادرات پرانځي ته هیڅ خبر خبر کړ دی او نه خپل منځي تجارت تر دا اوسه پورې د تیر پنځم به د جنگ راهیسي تجارت ولاړ دی
نو موري ول د محل دوړ خو ته په لزګونو موټر ولاړ دی د دروازه له هغه ورسته بند شو چې په سپین بولدا کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په سپین بولدا کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتی او د سپین بولدا کا او چمن ترمنځ په ګمرک کې د پاکستانی ځواکونو په توغندیز برید کې ډېرې سوداګریز مالونه سوځیدل دي د دغه بورډ مشر رحمت الدین حاجی هغه له قوله ل دې عمله سوداګرو ته نږدې 4 میلیون ډالر زیان او په تخار کې د مریضې برېښنا د پروژې کار بشپړ شو د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت ویان فریدون اژن ازادي رادیو ته ویل چې په دې سره به لزګونو کورنیو او یو شمیر فابریکو ته برېښنا ورکړل شي دغه پروژه د دغه ولایت نمک اب ولسوالۍ په تاشپلاک کلی کې په دوو سټیشنونو کې تنظیم شوې ده نو موري ویل په دې سره به د سوداګرو او فابریکو لرونکو ستونزه تر یو بریده هواره شي دغه پروګرام په تخار کې د کلیو د بیا رغونې او پرختیا وزارت د ولسی تړون د ملي پروګرام لاري بشپړ شوی د کلیو د بیا رغونې او پرختیا وزارت ویان فریدون اژن زیاته کړه د دغه پروژې په جوړولو کې 7.5 میلیون افغانۍ لګیدلې دي
لازادي رادیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه او اوریدل وربشي وی نړیوال موضوع ته د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي خلک نه پوهیږي چې د کرونا وبا په مینس کې څنګه خپل ماشومان برته خونځوي ته واستوي په یو شمېر سیمو کې د کرونا پیخي په بيساري توګه زیاتې شوې او هغه هیوادونه چې د وبا ماته کړي د برته سنیدو ویره لري په دې اړه باندې اجمل اند جزئیات راټول کړي او معلومات وړاندې کوي
د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا سپولي دغه تر اوسه پورې 4 میلیون او 100,000 کسان په کرونا اخته شوې دي څو ایالتونه چې د کووډ 19 د پیخو له زیاتېدو سره مخ دي دغه تعلیمي ادارې د خونځو د پرانستلو لپاره په بیلابیلو چلندونو خبر کړي د امریکا په حکومت کې د میکروبي ناروغۍ لوړ پوړي متخصص ډاکټر انټونی فاوسي د دوشنبه په ورځ په یو مرکه کې خونځو ته د زده کوونکو د سنیدو ملاتړ وکړ خو ټینګار یې دا و چې دا چاره دي د سیمایزو شرایطو مخه تر سره شي هغه ویل خای په زینو سیمو کې د کرونا وایرس کچل وړوي او هلته به دا پرځای پریکړه نوي چې ماشومان بیرته خونځوي ته واستول شي د فاوسي په وینا متحده ایالاتونو کې ماشومان خونځوي ته ستانه شي کنه دا باید په دې پوری تړلې وي چې هغه په کومه سیمه کې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا د خونځوي پر پرانستو ټینګار کوي او د نوومبر په میاشت کې د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې و مهمه موضوع ګرځولې په امریکا کې تر اوسه پوری د کرونا وایرس سره د تړلو ملي نشمېره لې یو نیم لکو او وخت ده په متحده ایالاتو کې خونځوی ته د ماشومان استول کارونو ته د دوی د میاندو او پلنونو د سنیدو لپاره مهم ګڼل کیږي. خور سره دا ویره شته چې ښایي ماشومان په خونځوی کې په کرونا اخته شي او له ځان سره یې بیرته کور ته راوړي. په اروپا کې که څه هم د کرونا وایرس د خپرېدو د یوې تازه څپې ویره زیاته شوې، خو دغلته د دوشنبې په ورځ د جرمني په میکلنبورګ ایالت کې د دوبی له رخصتۍ وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستانه شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو څخه لومړی ایالت دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې د کرونا وایرس خپرېدا لا هم په چټکۍ روانه ده او دغلته ټول ښوونځي آنلاین او یاد ټلویزیونونو لارې دي. مکسیکو اعلان کړی دی چې د دې هیواد تر 30 میلیونو زیات زده کوونکي به د اګست له 30 نیټې چې دغلته رسمن تعلیمي کال پیلېږي له لرې واټن زده کړې پیل کړي او یا به په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مکسیکو هم په نړۍ کې یو له سخت کرونا ځپلو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې دې وایرس سره تړلې 48 زره مړینې پکې ثبت شوي. د لاتینې امریکا یو بل هیواد بولیویا بیا د تعلیمی کال د پای ته رسولو اعلان کړی، وای دوی د پوهنې لپاره سم شرایط نشي تضمینولی ځکه کلیوالو سیمو کې تر ډیره انټرنیټ نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسي.
ازادي رادیو تخوا غاست په دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
ستاسو لا پیغامونو
عبد الوحید دایم د خوست ولایتنا. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله قرنطین لګېدلی و. نو دلته حکومت بلکې د خوست پخواني والی دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي. حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو، یعنی مونږ ته ایوانا بله ورځ د دکانو مالکان راځي کرایا هم غواړي د قرنطین کرایا. او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده کنه. اوس هغه زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د دې له امله خپل کارونه پرېږدي چې دی یعنی کار نشته، دکانو کرایې روانې دي، قرنطین روپۍ غواړي مالکان. حکومت هېڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. حکومت راځي زمونږ په خیاطانو ته چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دکاندارانو د خوست بازار دکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي، شاید ډېر خلک دکانونه خپل کار
خبره کوم. زموږ دغه پیغام دی وروره چې موږ اووه کاله اته کاله دلته په مابس تېر کړي دي او موږ یې سترک نه خوړل کېږي. هغه چې موږ یو معلومات وسي زموږ یو ناره د ورځې کې پورې ولاړه شي نو خدای پامه. د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثره زوله پر خطو باندې پیسي اخلي. سلایون کې تا چی و ارتلری د شرولي اسناد ارتلری باران یا بعد یې ځای ونړي وزي پیسي پر شمول د کومنۍ امنیا صاحب د وایي ساتو دا خواهش کوم. یا ترتیب دی ډېر ستړي دی، هرې خوا د ستړي دی جنګو هرې خوا د ستړي دی ورسلام ډېر بسره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زین اوریدونکو موږ ته یې سمسونه را لېږلې دي. له هغې ډلې قاسم ځواک له هلمند لیکلي، په افغانستان کې داعش نشته. کومه ډله چې د داعش په نوم په افغانستان کې جنګیږي د دوی په خبره دا د پاکستان ملیشه دي. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکلي، د ننګرهار برید د داعش وسلوالو په یوازې سر نه دی کړی. وسیع الله عبدالرحیم زیام د لغمان له قرغیو لیکلي، امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ شي، کنه نن په پاکستان فشار راوړي او په افغانستان کې سوله راتلای شي. عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی، د داعش تراګر چې د افغانستان په مابس کې وي باید ټول د خبرې ادام شي. تاسو هم کولی شئ موږ ته لنډ لیکلی سمسونه د افغان بی سیم اس ام اس 1313 له لارې راواستوئ. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لند خبرونه وای. تر هغه وروسته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي.
کابل نن د راروانی مشورتي لوی جرګي په اړه د دوو سیمهیزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی. یوه غونډه چې د سیمهیزو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي پر دوو بجو پیلېږي، او دویمه هغه چې د نورو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې ونډه لري پر څلورو بجو پیلېږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. د کندهار د ولی ویان وایي چې د اوس لپاره دغه لار د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې ده. د افغانستان د حکومت هغه هیئت چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د ملکي افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي، او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لار هواره سي. د پاکستاني رسنیو په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي هم ویلې ده. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی، او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي. تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلۍ او درانه ورښتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونو سخت وځپي. دا طوفان اوس مهال د متحده ایالتونو د ختیځو سمندري سواحل خواته روان دی، او شک کیږي چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخوانی وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. د رویټرز اژانس د پرونی راپور په حواله په بریتانیا کې د 2019 د کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند په تسناد هم لیک یا خبر سیوی وو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د لویا او مهربانه لپنامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو اوسې. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مینوالو په نننۍ خبرونه کې ساسو اړیکو ته او د دې ترڅنګ پوښتنو ته هم وخت ورکوو. کولی سو چې د موضوع په اړوند خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریک کړي. نو موږ هم موضوع ټاکلی، اول خو به تاسو ته او د تاسو کورنۍ ته د لوی اختر د درېمې ورځې مبارکي هم وایم. هیله مند یم چې دغه ورځې تاسو ټولو دوستانو باندې په خیر سره تیری شي. نو مرسل ززی به ستاسو سره په خبرونه کې وو سې. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال به د موږ سره ووسی. موضوع مو ټاکلی د اختر په شپو او ورځو کې څنګه کولی شو خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړی. دوستانو ډیری کسان به مو لیدلی وي کله چې د اختر په لومړۍ ورځ کې دوی قربانی وکړي، وروسته د غینه نو د قربانی غوښه وچه میوه او داسې نور خواړه ډیر زیات نو شجان کوي، خصوصا د غوښې په برخه کې. کچیر زو وایم کباب جوړی، کړای جوړی، او د دې ترڅنګ په مختلفو ډولو باندې د ځان لپاره خواړه تیاروي. نو دا چې دغه خواړه په دغه ورځو کې څونه کولای شي چې تاسو ته ستونزې را پیدا کړي، څونه کولای شي چې تاسو تسموم کړي، په دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو. ډاکټر صاحب هم په لاین کې دا. ډاکټر صاحب سلامونه، د تاسو هم مختر مبارکي. هیله مند یم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی، او ډیره زیاته مننه کوم د تاسو نه چې د اختر په ورځ کې هم تاسو موږ ته وخت راکړ تر څو چې په خبرونه کې د موږ سره ووسی.
مننه جن چې راته اختر کې تاسو سلامونه هم کرانو ته او دې وندوالو ته د اختر مبارکي. خو دې دوه کې چې د اختر د غورځې په خیر خوشاله تم پیری شي وي او اختر به لره لوي.
ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب. تاسو او ساسو کورنۍ ته هم د اختر مبارکي بیا هم وایم، او هیله ده چې دغه اختر د تلپات اوربند سبب وګرځي. ربشو دې ته جناب ډاکټر صاحب، چې ډیری دوستان دي د اختر په شپو او ورځو کې، یعنی هغه څه چې دوی ورځنی نوشجان کوي هغه خپل سکیجول ته لږ تغییرات پکې راکوي، او ډیری داسې خواړه نوشجان کوي چې هغه
هیلې یعنی په ټوله کې باید وایو چې څنګه کولای شو چې د اختر په شپو او ورځو کې خپل روغتیا ته پام لرنه وکړو.
مننه ژوند دې سره ته تاسو رادیو له طریقې از په ټولو هیوادوالو باندې یعنی لمړنۍ خبره هم دا دی چې تازه د ادې خوراکي رژیم په تعادل ساتنو کې باید کار وکړو. پتا چې زه تاسو ته تاسو به ستاسو معلومات چې موږ دغه یو ابراهیمی سنت لرو چې قربانیان کوو او به ورسره قربانیان نه هغه کوم غوخه چې موږ او تاسو بیا کور تر اورو یا فرض مثال باز دوستان دی غوې د ملي د پاره دي نو دوی مجبور دي یو خو خبره ده چې کالو سر موږ او تاسو لګیا یو دغه غوخه خورو چې ورسره نور خوراکي توکي هم دي خو په دغه وختونو کې دغه دی غوخه خوراک لګ دیږي د لوی اختر په دغه خصوصا دغه درې ورځې چې کومې دي کې دیږي نو ډېر زمونږه هوادوال چې دوی کباب ځانته جوړي کړای جوړوي او سره نور داسې کوم غذاګان چې دوی د غوخه په خول شي امه غزانته برابر وي نو معلومه ده چې دغه تل چې دی کباب څوک جوړي نو هغه څومره لازمه ده دوی د غي په حرارت باندې نه پويږي ځکه دا خو د کباب جوړولو لپاره خو هم یو خپل ځانګړی حرارت وي چې باید په مغه اندازه باندې چې غوخه پخه شي او دوی استفاده کی نو د غوخه په ترکیب کې خو ډیر څه دي خو یو غټه خبره چې هغه دا د غوخه کې شهم دي او پروتین دي پکې نو کومه تاسو چې ترته دي پروتین او استعمال دي کو واضح خبره ده چې یو به مدي بعضې تکلیفات چې هغه سره پیدا کیږي ورګو باندې لوډ راځي یعنی معنا دا چې په تشو متیاز کې دا پروتین چې کله د هر نزياتيږي دا د پښتورګو د وظیفوي کوم ساختمانونه چې په دوی باندې لوډ کیږي او په اخره په خالي مازیرت کې بیا د تشو متیاز سره یو ځای دا پروتین وځي چې د منګو تاسو د مایکروسکوپیک معاینات نو ورسته په دوی باندې پوهیږي چې ناروغ ته پروتین یوریا پیدا شوی دی یوه مته دوه خبره ده چې د وخی خپخلې یعنی معنا دا ده چې هر کله چې غوخه تر خپل حد نه ډیره پخ شي نو هم یو اندازې هغه کوم ارزښت چې دا په کله منځ یو کثیر ته د سینم پخته غوخه پخ شي نو په دې کې هم معلومه ده چې بعض میکروبونه دي چې دا په دغه غوخه کې تاسوس کوي او کله چې موږ تاسو خورو د معدین او بیا بل اخره کلموتو او چې کله د فضله مواد په شکل باندې اخراجيږي نو بیا هم د محیط د ککړتیا سبب هم کې کثیر ته موږ تاسو په سر کې یو ټوټه غوخه واخلو چې هغه سینې پخ شي نو ممکن په دې کې د اچنانا په نام باندې چې کوم د چنجي میکروب د دابه کې اوسېږي او دا موږ خو موږ تاسو نه دې سلار شي نو له یو طرفه به په مې دی باندې بوج راغلي وي بل طرفه به موږ تاسو اسهالات او تاسو نور ډېر ناروغي د کولمو چې دا موږ تاسو ته پیدا کی او د ناروغ د روغ صحت نه یو ناروغ لوري ته ویسي نو خبره دا ده چې یعنی په دې اوسني وختونو کې چې د اختر ورځې دي د خوراک سره ډېر احتیاط وشي نه یوازې دا چې وړي ستنې د غوښه کمه کی بلکې موږ تاسو نه څه هم زیات هم په دې وختونو کې په کورونو کې استفاده کیږي لکه چارمغز او
پیسته
او مخبلي د غشان دي نو د ټول خوراکونو ترڅنګ باید احتیاط ډېر مهم دی
بله اند خبرې دی ډاکټر صاحب هوا ډیره زیاته ګرمه ده کچېره په کابل کې دا او ډيري ولایتو کې یعنی هوا ډیره زیاته ګرمه شوې ده دغه ګرمه هوا څونه کولای شي دی یو شخص یا هم دی یو کس په وجود باندې هم تاثیرات وکړي او د دې ترڅنګ د اختر شپې او ورځې هم د کچېر یو نفر ډیره زیاته ډوډۍ نو شجان کړي نو نن کوم ستونزې کولای شي ورته پیدا شي
لمرنه خبره خدا ده چې ما مخکې په خپل خبرو کوم چې کنه موږ تاسو باید د غذا د خوراک لپاره خپل ځانګړي تشموکات بد حد یکل ولرو موږ تاسو په ورځ کې درې وخت ډوډۍ خورو په هغه اندازه باندې چې موږ تاسو د بدن ورته ضرورت دی یعنی فرض مثال یو کس په دفتر کې کار کوي دا غیر خوراک اندازه معلومه یو کس په پټی کې کار کوي دا غیر خوراک اندازه معلومه شي او دا چې دلته اوس تاسو پښتنه وکړه چې هوا هم ګرمه ده او باید موږ هوادوال شي دوی انا مختلف خوراک دیتی کیتی نو کچیر ته احیانا او لمره خبره دار چې باید خوراک سره احتیاط وشي کچیر ته احیانا یو خوراک زموږ په هوادوالو باندې احتیاط شلو خبره دار چې باید د ویتامین سی نه استفاده وکړي فرض مثال تلور دانی لیموګان په یو ګلاس دغه کې ځان تزبیخي په اوبو کې پاکو بو کې او دا ورسوري تر څو پورې دلته لګ یو اندازه د پیپسین د مدي د تیزاب افراز زیات شي او د خوراک تجکی فوق العاده رول لري خو خبره دا ده او یو خبره بل
چې بعضی زمونږ دوستان دی غوی دی زیات پور خوري نو ورسته نوشابه استفاده کوي. پر مثال دا پیپسیان یو څه چې بازار کې مختلفو نومونو باندې خرڅیږي، دغه خوري چې دا خپل پیپسینوجن مواد شي، دا بیا د معدې د اسیدو د زیات افراز او یا هم خپل د معدې د تخریب یا د شریدو سبب کیږي. نو خو خبره دا ده چې کچیر ته یو کس باندې د خوراک لوړ زیاتیږي، خوراک زیاتوي او دی باندې بوج کیږي، نو بهترین لاره دا ده اول خبره دا ده چې باید د ویټامین سی د منبعونه استفاده وکړو. دویم دا ده چې باید پیدروي وکړي، حد اقل نیم ساعت لپاره دا باید قدم وهي. او خو قدم وهل دي چې دا مهمه نه ده چې خدای مکه دا دي منډه وکړي یا نور کوم حرکت وکړي چې یو بل ناروغي یا اپنډکس باندې اخته نشي، نور کوم ناروغتیاګانې ورته پیدا نشي. نو خو خبره دا ده چې ویټامین سی استعمال او ترڅنګي داسې په کلار قدم وهل د بهترین لاره ده.
دیخه ډاکټر صاحب اړیکه به هم را واخلو، د چې دوستان مو په دې اړه څه نظر لري او غوی نظریات به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس د مکسره په خبرونه کې په اړیکه شي او کچري پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د مکسره شریک کړئ. د اړیکې شمیرې مو دی 0995 او 0925. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري چې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د مکسره په خبرونه کې دې کچری پوښتنی لري خپلې پوښتنې مطرح کړي. ور به شو اړیکې ته او وګور چې څوک له کوم ځای نه پړی کده. بلې سلامونه، وخت به خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. ډیره زیاته مننه. جوړ په خیر دي تاسو ته اختر هم مبارکي. مینا مهرباني، څوک له کوم ځای؟ مننه تاسو ته
ډاکټر صادق مخکوه
وخت دې مطرح ما څنګه دی؟ د هلمند خرغلا سر توایم خو لکه د ځای ته هم تغییر ورکړه او کولای سي پوښتنه دې هم د ډاکټر صاحب نه مطرح کړي.
وې نه ځم څو؟
بله بله سم شو. میره بني
د ډاکټر صاحب په سره دا غوډه چې د زړه ریښت چې یو مریض زړه ریښت دی اکثره وخت ته معنا ورکړي کوم مریض زړه ریښت.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ورنل لري؟ بله ډاکټر صاحب اوري. د ورور اړیکه هم پرې شو او فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم د مخ حق سم نه اوري. ورور مو اوري ډاکټر صاحب؟ ورور مو اړیکه نیولې و وایي د یو چا د زړه رګدیدل، یعنی څنګه وایي یو څوک دی چې زړه یې رګدی. فکر کوم دا د موضوع مربوط هم نه کیږي. کچیر تاسو په دې برخه کوم ځواب ورته لری میره بني؟
مننه. ورور وایي چې یو کس د زړه دی، یعنی موږ په دې اصطلاح باندې بعضی کسان وایي چې زړه می الوزي، زړه می څنګه شوی دی، زړه می حرکت ډیر کړی دی. دغه ټول اصطلاحات بعضی کسان وایي چې زړه می رپیږي. نو ورور کچیر ته دغه ناروغ عمر باندې موږ پوه شو، اکثره وخت 15 سالوي خو په خوښه کې عمرونو په وختونو کې موږ دغه زړه پیډلو لپاره خپل کریټیریا لرو، د سیجی اخلو. البته دی عمرونه کم هم فرض مثال یو ناروغ د زړه پیږي، باید د خپل فاز ناروغي ته بد فکر وشي چې خدای مکه د زړه کم ناروغي باندې اخته نه وي. د دې ترڅنګ باید کم خونی په نظر کې تاسو ونیسئ چې ناروغ خو کم خونه نه وي. ترڅنګ سټرس یا خپګان دی چې د یو ساده سپزم پیدا کیږي او خپل ناروغ د دې احساس کوي چې زړه زړه پیږي. نو دا تاسو مهمې خبرې دي. او که خبره ده چې یو دې کلینیک ته تاسو مراجعه وکړئ چې ناروغ هم درځینه وکړل شي، خو ما چې درته کومې خبرې وکړې د زړه ناروغي لپاره باید یو څه فکر وکړي. د والونو ناروغي چې اړ باندې بچلې فکر وکړو هم دا شان کم خونیانی دي، ویره دا استراب دي. په دغه حالتونو کې زړه پیدل پیدا کیږي، خپل کمزورتیا غانی دي، زړه حرکت زیاتیږي او ټیکیکارډیا پیدا کیږي. نو به تر خبره دا ده چې اول باید ناروغ دی یو نږدې کتل ځای کې تاسو سره وی هلته وی چې یو ډاکټر سره یو غوري او دې ته مغه خپل معلوم درمل ورته ورکول کیږي. نو یو خبره دا ده چې د زړه په ناروغانو کې باید ډېر احتیاط نه کار واخلي، کنن دا زړه پیدل دي خدای مکه سبا ته کوم بلی افات باندې اختل شي. بهتره لاره ده چې یو خدای ته تاسو نه دینه تماس ونیسئ.
بله مننه ډاکټر صاحب. پورخوري یا هم د ډوډۍ زیات خوړل او ځینې کسان دي کچری وټوکه هم وکړم، مثلا د خپل کور نه یو چیرته میلمه او ماشومان یا هم ډیر زیات ډوډۍ خوري او کله چې ورته وایي چې مثلا خواندي ورته وایي یا هم میرمن ورته وایي چې بس دې کم خوري، نو هغه ورته وایي خیر په کور کې خو نه پریږدي، اوس خو پریږدي چې نوش جان کړي. دغه د ډوډۍ زیات خوړل څونه ستونزې کولای شي چې رامنځته کړي؟
د خوراک زیاته کونه اوله خبردار چې ماشومان او ټیک چیرته یو ماشوم د حد نړی خوراک کوي، باید دې د فکر وشي چې د څو ناروغي غانې دی. یو خبردار چې باید دوی جذب باندې دوی پوي شي
چې څنګه ماشوم خو خدای مکه به جذب کمخ نه دی اختشه. فرض مثال یو نارو یو ماشوم ډیر ډوډۍ خوري خو بیا هم دغه وزن نه زیاتیږي. تاسو فکر وکړئ مور او پلار وایي چې ولزما بچی چې دی ډوډۍ خوري خو بیرته حکایت کوي چې کله دا تشناب ته ځي نو هغه د غذا بعضې ټوټې دا په تشناب کې غورځي. نو دا باید معلومه خبره ده چې باید په دې باندې پوه شو چې خدای مکه ناروغ په سوی جذب باندې دی اختشه. ورتر څنګه د پورخوري او بل لړخ چې کم کسان چې زیات اندازه باندې خوراک کوي پر مثال دغه په کلمو کې د جاردیا امیبیاسیس جاردیاسیس او داسې نور بعضې چیزې دي چې د دې په دغه دغه د کلمو په مخاط کې ځان نخلوي او بل اخره ناروغانو ته دغه یو تکلیف پیدا کیږي چې ناروغان زیات خوراک کوي. علت هم دا دی چې دلته د وجود هغه انرژي نه برابرېږي. نو په ماشومانو کې باید دې شیانو ته ډېر فکر کړی وکړي. که چیرته بعضې لویان هم شته دی چې هغه یو متل دی وایي کور پر دی خېته خو خپله د زمونږ
په څیر
دغه هم لري متل. نو معلومه خو کله چې لوی به دغه چې بعضې لویان یو بل ته مل مکیږي چې ته دغه دی اختر په ورځو شپو کې هغوی هم پورخوري کوي. کله چې پورخوري ورته وکړي بیا په خپله باندې حکایت کوي چې ولاس چې کلم ارګمې کوم بېرته هغه غذا مې چې خوړلې هغه مې خولې ته راځي یا بېرته راګرځېدنه ده دی مې دی. نو دا نه یوازې دا چې په بدن په نورو ارګانونو باندې تاثیر لري، خاص تاثیر په معده باندې دی، ځکه معده چې دا یوازې یو داسې یو طبقه ده چې یو فرض مثال یو خلطه چې خپل معلوم خوراک اخلي. نو دا چې تاسو په دومره خوراک زیات کړئ چې بیا خدای مکه تاسو بیرته هغه دی بیرته راګرځېدنې پروسس تاسو شروع شي او بیا مې خولې خوند سره خرابېږي. نو د پورخوري دی ښه خبره دا ده چې باید هر څه سړی لاړ شي هغه دی خپل نورمال چې تاسو څومره خوراک دا کوي هدیه کل په مېلمستیاګانو کې خو باید دا سړی مراد شي، ځکه کور هم پردی دی د دې لارې تګ راتګ دا ټول مشکلات په نظر کې نیسي. نو ښه خبره ده چې کم خوراک وکړي دي کې حدیث هم شته دی او زموږ استاد اسلام موږ ته دا اجازه راکړې ده چې پر لږ خوراک کم وکړو.
بله مننه ډاکټر صاحب، به هم اړیکې ته ورزو او وګورو چې څوک را سره په اړیکه دی. بله سلامونه، وخت په خیر. ازادي رادیو رادیو تقوا کې است.
سلام
علیکم. سلام جوړ په خیر. ښه ستې سات مخه دی. د تاسو د اختر هم مبارک. میره بنې څوک لکم زه؟ سلام
مبارک
کنیه وسی. د رادیو غاک ټیچ کړئ او د هم راته وایې چې څوک. بله اوري.
بله امرم بل اشرا عثماني سره پلیستین.
تاسو خره غلاس وایم ګرانی امانی خور، د موضوع په اړه څه نظر لري؟ کومه پوښتنه لري د ډاکټر صاحب نه چې تاسو ته جواب درکې؟
سلام کوم، اخترم برکې مو ته زما د پوښتنه ده. ډاکټر صاحب څه چې د ځینې خلک وایي شوجن بسول چې د شوارو د پرسه د غوښو باندې د سیمې په خې کې مې امید دا خوري دا توان کې دا څنګه جوړ نو خو هغه خو سره خوري پخت دی هغه مې کلل دی من دوی خټکی دم خوري هغه و چې مې خوري هغه خو دې لیټه توان مې
ښه. ډاکټر صاحب ان شاء الله تاسو ته جواب درکړي او هیله ده چې ډاکټر صاحب پوښتنه اخیستې وي. ما ته خو موږک ډیر ګډوډ راتلو. بله فکر کوم اړیکه هم پرې شوه. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته د خور، دوی فکر کوم پوښتنه دا وه چې د اختر په ورځو کې ډیر خوراک، د غوښو خوراک، د وچې میوې خوراک، دغه څونه کولی سي ستونزې را پیدا کړي؟
مننه خور، دې خپل هم اختر دې دې مبارک شي. مننه کوری ودان خور جانې. کله چې موږ دې پښتنه دا وکړل چې موږ پښته غوښی خوري، یو خبره ده چې زمونږ ساتي هوادوال په دې باندې وس یو عادي خبره دې جوړه کړې ده چې موږ پښته کوم چې دې د نسبت هغه ته چې پوره پخې ګټه ډیره ده. دا نه پوهیږم چې دوی دا کوم کانسپټ له مخې دا خبره کوي. هیڅ کله نیم پخته غوښه چې دا خپل ارزښت په پخې غوښه په اندازه باندې نشي پیدا کولای، ځکه نیم پخته غوښه سیده یو کوم ویتامین نیم په کې ژوندې پاتې کیږي یا په کې د لمر د تودوخې مقابل کې بدون حساس وي چې چې د نیم پخته په خښې نو هغه ویتامین په کې پاتې وي. خو خبره دا نه ده چې یو غوښه دې نیم پخته په خښې ترې نه راځي چې موږ تاسو باید غوښه په خښې صحیح په خښې وګ استفاده کو. بل خبره وکړه، نیم پخته غوښه خورجانې د چینجو سبب کیږي. چې اټنا په نو باندې یو چنجلې چې هغه په کلمو کې د دغه دی غوخي په داخل کې پاتې کیږي، چې د سټ په شکل باندې د زمنګو ساتي کړی چې میده او د میدی اټ یا سل چې دا د کتابونو وایي چې د میدی تیزاب مقابل کې ډیر مقاوم دی. کلمو ته جو بیا په کلمو کې ځان ځای کوي، ولته د ټاپ یا د کلمو دی مخاطر شادي سلوکی دو سبب کیږي. کله چې دغه چینجې په کلمو کې پاتې کیږي دوامدار حالات ورسره وي، تر څنګ وینه بهیدنه کیږي، د مقعد لارې وینه بهیږي او د سینور لري ناروغي دی او خپل ناروغ دی د وزن د کمیدو سبب کیږي. نو خو خبره دا نه ده چې پخته غوښې دي وخوړل شي، ورپسې میوه ده. میوه کې ما درته وویل چې اوس دا مغزیات دي پکې، لکه نټ چارمغز او ممپلي او پسته او دا نور وغیره. نو هر څه په لیمټ کې ده. کوم اندازه چې موږ تاسو ته کتابونو ښودلې دي، بعض د شبانو په خبرې کړي دي، په هماغه اندازه باندې باید وفرد مثال موږ تاسو ته په لیرې ساتو کې 50 کیلو کالوري دغه ته ضرورت لرو پروټین ته. نو ضرورت دا نه ده چې موږ تاسو ډېر واخلو. که چیرته موږ تاسو پروټین اخلو، د پروټین د زیات یا سستو سره پروټین د دې سبب کیږي چې خپله فټ ته خپل فټ راخلي او بدن کې ذخیره کوي. کله چې فټ په بدن کې یا شحم په بدن کې ذخیره کیږي، د چاغوالي سبب کیږي. یو بیا یو سندرومیک ناروغي ده. نو ځکه د دې چاغوالي په بیس کې تاسو ته د زړه ناروغي پیدا کیږي، شکر پیدا کیږي، د وینې غوړ پیدا کیږي. نو خبره ده چې دغه غوړ خوراکونه استفاده ونه شي. بل خبره دا وکړل چې خټکی خورو، میوه خورو. میوه کې خورجان هیڅ مشکل نشته، خو میوه تر هغه اندازه پورې باید ونه خورل شي چې خدای مکه میوه بیا بل اخره په زهرو تبدیل شي. هر شی چې زیاتیږي زهر چې جوړیږي. کله موږ خوراک وکړو، میوه خورو، که دوا خورو، که نور کوم مواد دي، نو باید حد ورته وټاکو او د هغه له مخې خپل خوراک وکړو. میوه اخیستل شي دي دام یعنی په تللي ساتو کې د سینه ده چې اوس میوه اوس ډاکټران درته وایي چې زیاته وخورئ. نه، په خپل اندازه باندې وخورل شي، زیات به ضرورت نه وي، ځکه میوه کې ویټامینونه دي. او کله چې ویټامینونه زموږ سایز بدن نه زیاتېږي، په خپل سر باندې د راځي او بیا بالاخره د بدن نه اخراجېږي. نو کومه ګټه نه رسوي. په خبره دا ده چې په خپل اندازه باندې وخورل شي.
بله، یعنی د جذب برخه هم ډیره زیاته کمه. اینو
بله
به هم اړیکې ته ورزو. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0902 55 55. تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو یاست، او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د موږ سره د خبرونه کې. هیله ده چې د خبرونه تر پای پورې ملتیا وکړي، اړیکه ونیسي او کومه موضوع مو چې ټاکلې ده د اختر په ورځو کې څنګه باید خپل روغتیا ته پاملرنه وکړو. او ډیر زیاته ګرمه ده، په خپل ځانونو باندې هم دوستانو هم کوي. اړیکه لرو. بلې، سلامونه، وخت په خیر.
سلام
علیکم. علیکم سلام. جوړ په خیر، ښه ستې، سات مخه دی؟ مننه، شکر، خیر دی. اختر مهم مبارک شه. څوک له کوم ځای نه ماړی کنی؟ ولې
داسې مبارک شه دی؟ او داسر ته مبارکي وایو. مخاله نه خبرې کوم دی تاسو څنګه
میره باندې کومه پوښتنه مدر لو دا ورور
پوښتنه هو دا تاسو سره نه دی تکلیف لرم کنه. او سر ګیرا منه ګرځي، سر ګیرا خوږیږي. او دا د کلور کې مې دي چې چې باید واخې دې خپلونه مې نشم دوبوند را وځي او زم نه نن پړځي. او دا تله نه لنګ سوځي، دا تله منه مې سرور بلیږي، تله مې خوږیږي او مې دمه نه مې بوږي. سر ګیرا ګاټ خوږیږي، درې نه چېږي، سر ګیرا دره کم خوږیږي، سم درد کوي.
څنګه کله چې ډوډۍ نوش جان کوي د غستونزه تاسو پیدا کیږي یا همیشه هم د غستونزه شته؟
دا درې نه چېږي چې ډوډۍ جو وګ غلط کې وکم. او کلوار کې مې دا ناسم څه خوږیږي او دا نه تنه خوږیږي. او کلوار کې مې دا نه دې نه پلتا کې غونډه وځي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته جواب درکې. بل اړیکه هم راخلو. روسدیغې نه بو بیا ډاکټر صاحب د ورور پوښتنې ته جواب ورکړي. بلې سلام، وخت په خیر. جوړ په خیر.
سلام علیکم. تاسو ته تاسو راټول راټول واتوند د اختر مبارکي مې ډاکټر صاحب.
ډیر زیاته مننه ورور، د تاسو هم اختر مبارکي. څوک له کوم ځای نه ماړی کني؟ ولې
ډاکټر صاحب، نه یو پښتنه لرو چې دا د غوښو په ارتباط باندې کوم غوښه ده، د غټ مالو کې کوم مال غوښه ډېره موزره یا انسان باندې ډېر څه وخوري زیاته او کوم ډېر تاثیر لري؟
مننه. فکر کوم دوی د موږ غږ هم سم نه اورید. ډاکټر صاحب، غږ مو اورید تاسو؟ بله. مهرباني ورور، مو پوښتنه درلوده د خپل معدې نه ډېر زیات شکایت درلو. تاسو حتما پوښتنه په ټوله کې واورید او د دوی ستونزه.
مننه ورور. خو اول ورور ته اختر مبارکي. زه هم وایم او بل خبره ده چې ورور ماشاءالله یو ناروغي نه و، تو مختلف ناروغي نه شکایت کوي. ورور کس ما غوري لمرني خبره ده چې دی ویل میده می چې کلم زه خوراک کوم پرسيږي، چې تر څنګ راته دی ځاندار پیدا کیږي، سرګرځي راته پیدا کیږي او نه بعد نه پښې ته کی جمع کیږي. البته وزن هم دې سره وي. نو ضرور ته وایم حتما تفصیل شې د یو نږدې کلینیک نه یو ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه دغه ناروغتیا ګانې چې دي د مشکوک دی د ایچ پایلوري ته، یا دی هلیکول بکتریا په نامه باندې کوم ناروغیا ده د میډې میکروب چې ورته منګو تاسو ته دا باندې وایو په دغه باندې ښه شوې نو ورور دی لمرنه هم په دې کې باید دغه ورور سر د اوسنه خام یو مطلق به ځان باندې کی او په ټیکل کې تلو پیندز لري به جوش کوي دا غن ورور څه تړې دی به په استفاده کوي هغه خوراکونه سپیسی فود یا ترخجن خوراکونه چې باغې کې مرچک او مصاله وغیرہ نور تا چول کی دینا باید خودداری ہو کی دریمہ خبر ترسنگ باید کومه میوه چې دا خوري په ډیره پاک او صفا ستره وسیږي به استفاده کی د خوراک پر رژیم کې د څه تغییر راوړي فرض مثال منګو تاسو درې وخت ډوډۍ خورو په تلې دي ساتو کې دا د درې وخت راوالي په شپږو یا وډ قسمتونو دی وی شي ډوډۍ دې له خوري زر دې په ډوډۍ دې خوش خوند وي خدي مېدا کوي چې خپ مېدا کیدله دغه نو ورسته دی ډوډۍ تیروي ورپسې سرګرزی کومو تحصیل ته محیط ته وګورو او دغه کلیمنت یا د آب و هوا چې موږ تاسو اوس ګرمۍ په موسم کې یو نو معلومه خبره ده په دغه وختونو کې خولې ډېرې ځای کېږي او بیرته د فشار د لیدو سبب کېږي خو دغه ورو چې حکایت کوي د دې صحتمند د غوږونو بندس د غولو د من تروندوالی د بندونو درد دا ټول هر څه نو دا مشکوک کېږي د معدې میکروب لپاره خوشبختانه دا انده داسې یوه ناروغتیا نه ده چې دوی دې په دومره فکر وکړي چې د دې ژوند ته به تهدید ورسوي تداوي کېږي خو که چېرته تداوي نه شي یو پاتې شي د معدې د زخم او حتی اوس کتابونه لیکي چې د معدې د کنسر سبب هم کېدی که چېرته دا دوامداره پاتې شي په همدې ترتیب باندې یوه نوري خبرې چې وې کړې چې سترګو خوږ نور سره زیات دی
یعنی
دا د ایچ پایلوري تاثیر نه یوازې دا چې په بدن په حسي او وزو باندې تاثیر لري سترګو درد او د تشناب هغه نورمال تګ راتک خرابوالی رامنځته کیږي نو دغه کوم شان چې نه پرهیزو کې فرض مثال د نوشابې پیپسي اچار سرکه وغیرہ نو ترشي دي کوم زګان چې دا د ګیز تولیدي دور سبب ډیر کوي یو سنی وختونه کې نشته دی خپل باندې ګلپی د ګیز تولیدي دور سبب کیږي وغیرہ نور د زګان لکه د خامې وخه خوراک په خپل دی بایس کې چې نفخو بعد تولید کې په ګیډا کې نو دا څو مشورې چې موږ ورکې پدې دی عملو کې سره هم دا اوس نه دی له خیر سره چای دی ډیر تیز چای نس کې سرکاو دا شان دی باندې او په دې په خیو بس کې ان شاء الله مشکل حل کیږي او نږدې یو کلینیک ته د لاشي چې هغه ورته معاینات معاینات لازمي نه دی ورته ورته او خکېږي اخره
bale بل ورور مهم پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب وايي د کوم ډول مال غوخه باید وخوړل سي او کوم ډول غوخه مزر نه ده کچېره په دې اړه هم ورته وایست
د غوخه په دې باب باندې خو موږ تاسو ته په کبندې لرو کنه فرض مثال سپینا غوخه ده مکس دا او یا خپل باندې فرغ وخاله بینه وخه چې موږ تاسو پیژنو دا واز دی لمبې چې دا غوړي ورپسې مکس هغه وخه دی لکه د پختو د پاسه تاسو وګورئ د پختو د پاسه یو اندازه فرغ وخه او سپینه دا سره یو ځای دی دا مکس قسم شو او درې مت تک فرغ وخاله لکه د ورون وخه د ورون منځنۍ قسمت
چې
سرواله ډیر لري په عموما کې د غوخي پروتین اندازه چې دا په غټ مال کې ډیره ده غواګانو کې او د خوسي په غوخه کې د میخي په غوخه کې په دې کې دغه د پروتین اندازه زیاته ده نو خبره ده چې دغه نه استفاده ډیره ونی شي او هغه غوخي چې هغه په خپل د پروتین اندازه کم ده او یا په کې ډیر په پیخي په کم اندازه باندې پیدا کیږي هغه د چرګ غوخه ده او د چرګ هم د سینې غوخه
چې
هغه به د پروتین فری ده مشکل په کې نه جوړیږي نسبت د وړوکي مال نه د غټ مال غوخه چې ده یو څه اندازه پروتین ډیر لري نو یو اندازه او دومره خبره ده چې دلته جذب د پروتین خرابېږي د سوډیم اندازه وسره ګډوډېږي فرض مثال په بدن کې د سوډیم اندازه لوړېږي او بیا د فشار د مسایل دي نو خو وخت چې دی هغه دغه دی وړه مال دی خو هغه سری وخت چې کلم وي په دې کې د پروتین اندازه ډیره ده او هغه وخت چې هغه سپینې دي په دې کې شحم او کاربوهایډریټ او دغه نومونه چې ما واصل دا دي چې په مکس کې هم هم دار کم او ګټوري غوخې چې دی هغه د واړه مال غوخې دي بغیر لدینه چې دا واز د ورسره وي غوخې دي او په تا مخفل اندازې استعمال
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مول مکس سره ګډون وکړ او د هوادوالو ستونزو ته مو اشاره درلوده او ان شاء الله چې د هغو دوستانو اړیکې چې نیولې وي ستونزې هم حل شي د تاسو نه ډیر زیاته مننه
تاسو
د خدای پمان ډیره زیاته مننه کوم دوستانو د تاسو نه هم چې په خبرونه کې مولمو سره وانټه واخیسته او خپل پښتنې محمد مو سره شریک کړي. روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د تاسو نه ډیره زیاته مننه او د ډاکټر صاحب خیبر کلیوال نه هم مننه. تربیا خو وخت
مننه چې ازادي رادیو اوري.
Fine.